Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه نن سه شنبه ده د 1404 کال د مرغومي جدي شپړه سمه د 2018 کال د جنوري شپګمه زه سفي ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم پایل په خبرونو کو د تخار په چاهاب ولسوالۍ کې د سترو زرو د کان کیندنې د دوو شرکتونو په وړاندې د خلکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي او لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د سیمې څو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په دې تړاو خبرې کړې. دوی د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو او د 14 نورو خلکو د ټپیانېدو خبره کړې. په خواله رسنیو هم د دغو اعتراضونو ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې پکې ښکاري څو وسایط سوځول شوي دي. د ایران د بشري حقونو د فعالانو د خبري ارګان هرانا په خبره په تیرو نهو ورځو کې لږ تر لږه 9 کسان په مظاهرو کې وژل شوي. د دغه ارګان د معلوماتو په اساس لږ تر لږه 18 مظاهره چان ټپیان شوي هم دي. په وژل شوو کې یوازې 2 تنه د ایران امنیتي ځواکونه دي او پاتې 8 نورې معترضین بلل شوي. د جرمني خبري اژانس ډي پی ای د فعالانو په حواله راپور ورکړی چې څه باندې 1200 لاریونوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوي هم دي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې طالبانو د دوی د جبهې د یو قمندان جسد ته سپکاوی کړی. دې جبهې ویلي د طالبانو دا کار د انسانیت او شریعت ضد دی او دوی په کلکه غندي. دې جبهې په رسمي اعلامیه کې د پیښې جزئیات نه دي ورکړي، خو ځینو رسنیو د مقاومت جبهې په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو ځواکونو د ظفر په نوم د یادې جبهې د یو قمندان جسد په بغلان کې له قبره راایستلی او بیا یې ډزې پرې کړې. ظفر او څو ملګري یې څو ورځې وړاندې له طالبانو سره په نښته اوښتي وو او بیا په یو غرنۍ سیمه کې ایسار پاتې وو. د راپورونو له مخې د مقاومت جبهې دغه غړی له غره ښویدلی وو او په کمره تر لګېدو وروسته سا ورکړې. د مقاومت جبهې شاوخوا 10 ورځې مخکې ادعا کړې وه چې د دوی ځواکونو د بغلان په نهرین کې د طالبانو درې ځواکونه وژلي. هغه وخت یې نه وویلي چې د دوی ځواکونو ته هم مرګ ژوبل اوښتي که څنګه. طالبانو د مقاومت جبهې د یو غړي جسد ته د سپکاوي د ادعا په تړاو څه غبرګون نه دی ښولی او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دغه پېښه نه شي تاییدولی. دلسی رودریګز رسمان د دوشنبه پر ورځ د وینزویلا د موقتی ولسمشر په توګه لوړه وکړه. هغه رودریګز تر دې مخکې د وینزویلا د ولسمشر مرستیال او د نفتو وزیر و. شپږ 50 کلنه دلسی رودریګز د خپل ورور جورج رودریګز په وړاندې چې د وینزویلا د ملي شورا رئیس دی لوړه ترسره کړه. اخوا د وینزویلا لری شوی جمهور رئیس نیکولاس مادورو د دوشنبه پر ورځ د مخدره توکو او ترګری اړوند تورن رد او ځاني بیګناه وباله. مادورو چې شنبه سهار وختي د امریکایي ځواکونو لخوا د وینزویلا په کاراکاس کې تر نیول کېدو وروسته امریکا او بیا د نیویارک یو زندان ته انتقال شو، د دوشنبه په ورځ یې لومړنۍ محاکمه وشوه. د شپېته کلن مادورو د یو ژباړونکي له لارې په منهاتن کې یوې فدرالي محکمې ته وویل چې هغه یو معزز سړی دی او لا هم د خپل هېواد ولسمشر دی. د مادورو میرمن سیلیا فلورس هم تورونه رد کړي او د بېګناهۍ ادعا یې کړې. قاضي د دوی راتلونکي محاکمه د مارچ 18 اعلان کړې. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په تخار کې د سرو زرو د کان کیندنې د ځینو قراردادي شرکتونو په وړاندې د خلکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي. د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپیانېدو راپور ورکړل شوی. د ایران د بشري حقونو فعالان وایي هلته په 9 ورځو کې 9 کسان په لاریونونو کې وژل شوي دي. نور مطالب هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تخار ولایت کې د سرو زرو د کان کیندنې زینو قراردادي شرکتونو په وړاندې د عامو خلکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي دي. دغه ولایت د چاهاب ولسوالۍ زینو اوسیدونکو ادعا کوي چې دا کان کیندنې د دوی په کرنیزو سیمو او بیلابیلو میشتیدنی سیمو کې کېدلې چې په غبرګون کې د اعتراضونو په ترڅ کې زینو ځایي اوسیدونکو ته مرګ ژوبله عامه اوښتي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. جزئیات د فیروزي عزیزي په ریپورت کې.
د افغانستان د شمال ختیځ تخار ولایت لنګدي 3
ورځو راهیسې د سرو زرو د کیندنې لپاره د دوه قراردادي شرکتونو پر وړاندې د ځایي اوسیدونکو اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي او حتی خلک تمرکز وبلې ادارې هم کوي. د تخار ولایت د چاب ولسوالۍ اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې د سرو زرو د استخراج ځینې شرکتونه په غیر مسلکي ډول د دوی په کرنیزو ځمکو کې فعالیت کوي او د دوی په خبره خلکو ته د هیڅ ډول سهم ورکولو پرته ستا ځمکه او چاپیریال هم سخت زیانمن کړی دي. د دوشنبه په ورځ د جنوري په 15 ماښام ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې د دې اعتراضونو په لړ کې څو کلیوال او خپلوان وزل سوي او ټپیان سوي دي.
به سرزمین اون مردم فکر کنن که مثال شخم زدن تا اینا ها بیاش آمدنش آخش شده دیگه مردم به سطو آمدن
خلق و زمکه علمین زوری حتی دت خلو او با وچی شوی خلق نور پتنگ شول او اعتراضو نای وکل. خلقو نن د دو شرکتونو وسایلو تا اور وچاو د سیمې 15 ځوانان شهیدان او تقریبا 14 کسه ټپیان دي. فعلا په سیمه کې وضعیت خراب دی او طالبانو خپل نور ځواکونه هم سیمې ته استولي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې باید عدالت وي. کتله استخراجیږي باید په قانوني ډول وشي. د سیمې د خلکو حق تر پښو لاندې کیږي او هیڅ نور کول کیږي.
د سیمې د ځای اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې ترزونو کې د قراردادي شرکتونو او ځایي خلکو ترمنځ نښتو کې لک تر لګه 15 تنه وزل سوي او 14 تنه نور ټپیان سوي. خو ازادي رادیو په سیمه کې د خبريال د نه لرلو له امله او په خپلواک ډول تشمیرې نه رات او نه تاییدولای سي. د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو او د دې اعتراضونو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا اعتراضونه هغه حال په تاوتریخوالي واوښتل چې په خبره یې عامو خلکو په خپلو کرنیزو ځمکو کې د قراردادي شرکتونو د کار مخه ډپ او د دوشنبه په ورځ د جنوري په 15 د دې شرکتونو ځینو وسایطو ته اور واچوه. د وړاندې زیاته کړه
لالمی مو میگیم شما اکثر
خلکو د خپلو ځمکو د تخریب مخه نیوله ځکه دا ځمکې یو فصله یا للمی دی. د چایاب ډېرې ځمکې شخصي دي او خلک یې د مالکیت سند لري. اوس خلک د دې لپاره چې په دې سیمو کې اوسیږي خپله ونډه غواړي. د دې شرکتونو ماشینرۍ او د وسایدو تګ راتګ زموږ سړکونه ویجاړ کړي. مخکې مو تر ولسوالۍ 50 دقیقې لاره وه، اوس 3 ساعته ده. اوس ستونزې ډېرې دي ځکه دوی زموږ چاپېریال ویجاړ کړی، کرنیزې ځمکې یې تخریب او هر څه یې خراب کړي دي. نو چې کله خلکو ته سهم نه ورکول کېږي خلک ترې ستړي شول او ستونزه رامنځته شوه.
د یادونې ده چې پر خواله رسنیو او ځینو کورنیو رسنیو هم د دې اعتراضونو ګڼې ویډیوګانې خپرې کړې دي. ازادي راډیو هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولري، خو په تخار ولایت کې د دوی امنیه قوماندانۍ او د اطلاعاتو کلتور ریاست مسؤلینو تر څنګ د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې له دې هم د افغانستان په شمال په تیره تخار او بدخشان کې د سرو زرو قانونو پر سر لانجې پیښې سوي دي. د طالبانو پر حکومت نیوکې کېږي چې په بې رویه شکل د سرو زرو او نورو قیمتي ډبرو د ایستلو لپاره لاس په کار سوي او په قراردادونو کې هم ډېر ستاندردونه له پامه غورځولي دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر دغه هېواد د بهرنیو مرستو په کمښت په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړې توګه تخار، بدخشان او ځینو نورو سیمو کې د سرو زرو ګڼو نورو قانونو قیمتي ډبرو د کیندنې کار زیات سوی دی. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې پراخې طبیعي زیرمې، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې لري چې د تېر جمهوري نظام پر مهال د قانونو وزارت ویلي و چې د دغو طبیعي زیرمو ارزښت تر 3 ټریلیون ډالر پورې رسیږي.
د ایران د بشري حقوقو فعالانو ویلي په تیرو نهو ورځو کې لږ تر لږه 9 کسان په مظاهرو کې وژل شوي دي. هرانا د ایران د بشري حقوقو د فعالانو خبري ارګان په یو مفصل راپور کې د تیرو نهو ورځو د مرګ ژوبلو او نیول شو معترضانو په اړه معلومات خپاره کړي. د دغه ارګان د معلوماتو په اساس لږ تر لږه 18 مظاهره چان ټپیان شوي هم دي. اکثر کسان د امنیتي ځواکونو لخوا په ساچمۍ او پلاستیکي مرمیو هدف ګرځېدلي او ژوبل شوي. په وژل شوو 9 کسانو کې یوازې 2 تنه د ایران امنیتي ځواکونه دي او پاتې لارینوال بلل شوي. د جرمني خبري ژانس ډی پی د فعالانو په حواله راپور ورکړی چې څه باندې 12 لارینوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې نیول شوی هم دي. اخو به د ایران د امنیتي ځواکونو یوې رسنۍ فارس ادعا کړې چې لږ تر لږه 300 ایرانی امنیتي ځواکونه پولیس او بسیجان د لاریونونو د مخنیوي په مال ټپیان شوی ام دي. ازادي راډیو په خپلواک توګه په ایران کې د دغو مظاهرو د مرګ جوبل شمیرې نشي تاییدولای، خو ویره شته چې د مرګ جوبل شمیر تر دې لوړ وي، ځکه د ازادي اروپا فردا راډیو د معلوماتو له مخې لږ تر لږه اته اویا ښارونو ته د لاریونو لمن غځېدلې ده. په ایران کې نه ورځې مخکې د ډالرو د بیساري لوړېدو او ګرانیو په غبرګون خلک لاریونو ته ووتل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداری ورکړی چې که نور لاریونوالو وژل شي نو سخت ضربه به وویني. د راپورونو په اساس د ترامپ له پرله پسې ګوت څنډونو سره سره حکومتي ځواکونو د لاریونوالو ځپلو ته دوام ورکړی. د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپورونو په اساس حکومتي ځواکونه په ایلام کې آن هغه لاریونوال هم نیولي چې ټپیان وو او د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي وو.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد په افغانستان کې د ښځو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللې. هغې ویلي نړۍ باید د دې موضوع په وړاندې غلي پاتې نشي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسله په څلورو کلو کې یو له ګرمو موضوعاتو وه. که څه هم د طالبان حکومت په وار وار ویلي د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو نه یوازې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو مخه تړلې، بلکې د کار په ګډون یې پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي. په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي دا هېواد د دوی لپاره په زندان بدل شوی. زیات په دغه ریپورت کې
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو د نقص په وړاندې د غبرګونونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد په دې هیواد کې د ښځو وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللې. هغلی محمد یک شنبه د جنوري څلورمه په خپل اکسپانا په یو بیان کې لیکلي په افغانستان کې میلیونونه ښځې او نجونې د زده کړو، کار، امنیت او آزاد تګ راتګ په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې او له سختو محدودیتونو سره مخ دي. نړۍ باید په دغو سرغړونو سترګې پټې نه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځې وایي طالبان نه یوازې د ښځو د حقونو نقص ته دوام ورکوي، بلکې د افغانستان راتلونکی یرغمل کړی. اوسمهال دا هیواد د ښځو لپاره په زندان بدل شوی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبان نه یوازې د افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکی یرغمل نیولی دی. دوی د ښځو تعلیم، کار او حتی د عامه ژوند هره برخه یې محدوده کړې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د اقتصادي وضعیت، فقر او بیکاری سره مخ دي، افغانستان کې هره ورځ بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي.
د ختیځ ولایت ننګرهار یوې مدني فعالې هم د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان به تر هغه وخته خپلو دې کړنو ته دوام ورکوي تر کومه چې نړیواله ټولنه یې په وړاندې جدي نشي.
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي. که چیرې دوی مکتبونه د انجنکیانو بند کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي او داسې هغوی ته چې اجازه نه ورکوي په ټولنه کې دوی سهم ولري، نو د دوی د دغه حالت نه د جهان حمایت چې جهان ته دی باره کې څه ونه کړل، نو دوی ته نور قوت ورکوي چې دوی خپل هغه ظلم پر افغانانو باندې کوي هغې ته نور هم وده ورکړي.
دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر ضد عملي ګامونه واخلي تر څو دغه ډله د بشري حقونو نقص پای ته ورسوي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مسله په تیرو څلورو کلونو کې یو له ګرمو موضوعاتو ده. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو نجونو پراخ محدودیتونه لګولي. د 13 دسمبر په لسمه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د بشري حقونو وضعیت او بشري کړکیچ د شدید اندېښنې وړ وباله او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه وکړه. په دې ځانګړي ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما سرپرستی جورجت ګاګنیون وویل ښځې او نجونې په افغانستان کې لا هم د زده کړو او د عامه ژوند له ډېرو برخو محرومې دي، که څه هم د افغانستان امنیتی وضعیت ظاهرا آرام ښکاری خو خلک له شدید بیوزلۍ سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د طالبانو دا ادعا د اسلامي همکاریو د سازمان په ګډون د بشري حقونو د ګڼو بنسټونو او دینی عالمانو لولوري ننګول شوی. دغه بنسټونه د نجونو په زده کړو او کار بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي په نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وایي د هوا په سړېدو سره په خیمو کې ژوند نور ورته ستونزمن شوی. دا کورنۍ چې کورنۍ د اگست یو دیرشمې زلزلې کې ویجاړ شوي وایي ماشومان او پاخه عمر لرونکي غړي ټول ناروغان دي او کبیړنۍ مرستې ورونه رسیږي، وضعیت به ورستر بلی خراب شي. دا په داسې حال کې د شت ملګرو ملاتو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف وایي په کونړ کې د شپې د هوا درجه له صفر ښکته شوي او هغه کورنۍ چې په وروستیو زلزلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې د هوا سړېدو او زمي پر رسیدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی. هغه کسان چې کورونه یې د اګست په یو دیرشمه په مرګونی سلسله کې ویجاړ شوي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې خواوا ښه سړه ده او فعلا خیمو کې اوسېږو. زموږ کلي کې فقط دوه کورونه چې لږ لږ ترمیم ته ضرورت لري هغې ترمیم کړه، خپلو کورونو ته تللي دي. موټر خلک تر اوسه خیمو کې اوسېږي. ماشومان خو هوا چې سړی یا سړی خیمه کې اوسېږي نو اور بلولی شي. ماشومان خو یو څه نه څه نازک امي، په دې خاطر دغه سینه بغل او ټوخی او تبه او زکام او دغه شیان ماشومانو کې ډېر بېخي زیات دي. داسې ووایه چې روغ ماشومان به ډېر نش برابر دي دومره کم.
په ورته وخت کې د کونړ ولایت د دیواګل ولسوالۍ د ورک کلي اوسېدونکی حسن جان چې د تیر کال د اګست د یو دیرشمې نېټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ولس غړي مړه شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنیو مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې شوې کورنۍ نشي کولای چې مناسب سرپنا د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري.
خیمو کې اوبه را نه وځي، کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي. نو ګرمه جامو ګرمه کرسیو ته کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو. د نغدي پیسو ته هم ضرورت لرو ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي، غټان زکام دي او هوا سړه ده، د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته یو.
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي په راتګ سره د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي.
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې دی او هوا سړه شوې ده. د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی، که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي توشک موشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي، خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی. د موسم د بدلېدو سره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوي دي او زکام بېخي عادي شوی دی، ورسره تبي دي په ماشومانو باندې زنانه هم همدغه تکلیفونه کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوې او هغو کورنیو چې په وروستیو زلزلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي.
درسي ساعت د ازادي راډیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروي.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د ژمی پر رسیدو سره یې اقتصادي ستونزې لا زیاتې شوې او نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د برابرولو توان نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویل که څه هم د طالبان حکومت په دې وروستیو کې متقاعدینو ته د دوی د حقونو د ورکړې د بهیر د پیل خبر ورکړی، خو د دوی په خبره لا یې حقوق نه دي ترلاسه کړي. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعدي د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډېر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبان طالبانو د حکومت لخوا د حقونو نه ورکړي ژوند په جدي توګه اغیزمن کړي او په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د بنسټیزو او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. دوی وایي کلونه کلونه په دولتي ادارو کې خدمت کړي خو اوس له پامه غورځول شوي. د ختیځون د متقاعدینو د شورا غړي او متقاعد جان محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سر له دې چې د طالبانو حکومت پر لپسې د تقاعدي حقونو د ورکړې ژمنه کړې خو په خبره یې تر اوسه خپل معاش نه دی ترلاسه کړی.
د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت دی، اقتصادي مشکلات دي. دغه ژمی اوس په جریان کې دی، دا بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري او بعضو کورونه خرڅ کړي، نه کورونه لري نه د سون مواد لري. نو دا د ژوند مشکلات د روزمره مشکلاتو سره لاس په ګرېوان دي.
پندی حال کیو متقاعدی خون کی چنی غختل پراپور کی نوم خپور شه ازادی راډیو ته وویل ان د خپل درملنې پیسې هم نه لري.
نه تقاعد معلوم دی او نه څوک تقاعد ورکوي. ژمی هم دی، یو میاشت کیږي چې زه سینو بغل یم. د ژوند ستونزې مو ډېرې دي. تاسو او ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس وضعیت څنګه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت شاوخوا لس ورځې وړاندې اعلان وکړ چې متقاعدینو د حقونو د ورکړې بهیر د دیرشو ادارو لپاره په 15 پړاوونو کې پیل شوه. دی وزارت ویلي د بیلابیلو ادارو شاوخوا 2000 کارکونکو د تقاعد د حقونو مستحق پیژندل شوی او ځینو خپل حقوق ترلاسه کړي هم دي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو لمخې په دې هیواد کې د ملکي او نظامی متقاعدینو شمیر له 1,00,000 زیات دی. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډیر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل
نو دلته مشکل دا ده چې دی هغه د تقاعد د پیسو په نامه باندې چې کمی پیسې وضع شوي دي برحالۍ په وخت کې هغه جمع کوي، بیا راځي پښتنه کوي تینه چې څو کاله د حقوق اخیستي دي هغه هم جمع کوي. دا اخیستل شوي حقوق له د تقاعد له پیسو نه منفي کوي چې هیڅ شی نه پاتې کیږي متقاعدینو ته. ډیر کم فیصدي درته وښیمه چې ټولو کې شاید لس یا شل فیصده مستحق شي، دا نور یو نه مستحق کیږي. ولې دوه کاله چې چا جمهوریت کې د تقاعد حقوق اخیستي هغه مستحق کیږي نه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس په 13 په یو فرمان کې له متقاعدینو غوښتي و چې د خپلو حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي، خو متقاعدینو هغه مهال په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضې کولو اړتیا نه ویني. سره له دې چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت روان کال د سنبلې په میاشت کې اعلان کړی و چې د ملکي او نظامی متقاعدینو د تقاعد حقوق په د منظم مهالویش له مخې د ځانګړي محکمې او اړوندو ادارو سره په همغږۍ د یو ګډ مرکز له لارې او د پړاوونو تر بشپړېدو وروسته ورکړل شي. خو یو شمېر متقاعدینو چې ماشونه ترلاسه کړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو ورکړل شوي پیسې د دوی له اصلي حق څخه کمې دي. د طالبانو د مالی وزارت ویان عبدالقیوم ناصر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د تقاعد حقوق د دولت پخوانیو کارکونکو ته چې و مرې له 15 کلونو زیات شوی او یا هم سلویخ کاله خدمت کړی وي ورکول کیږي، خو که متقاعد کس وفات شي حقوق یې میرمنې او له هغې وروسته تر 18 کلنۍ پورې اولادونو ته ورکول کیږي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له 1 ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خپريږي.
د دې خپرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولی شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطره خوندي کولی شو؟ جزئیات د احمد شیبر په دغه تفصیلي ریپورت کې.
یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بدې اغیزې له وچکالي وروسته د سیلونو بهیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په دیسه کې کوم څېړنې سمې دي؟ هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه د خلکو ته ډیر زیان اړوي.
د ملګرو ملتو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2024 او 2025 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له عمله تر 2,800 ډیر کسان مستقیم اغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالی او سیلونو د بهیدو د تړاو په اړه وایي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه وه هغه خړه او خاوره او دا شان ځان سره جوړه کوي، د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي، هغه بیا لاندې هواره سطح ته او په هواره سطح کې د هغوی تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوا په څیر په خپلو وختونو نه وریږي. په ځینو سیمو کې بې وخته ورښتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د ژړې ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبیدالله وایي
بارانونه چې دی وس د اکلین بدلین پر د خاطر باندې د بارانونو نسبې موسم وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې موږ زراعتي مځکي د زراعتي مځکي وړلې، بیا موږ ام پی او والا ته ارزیه وکړه، د صنعتي جوالونو ته منظور کړه، هغه جوالونو چیرته منظور کړه، د جوال راتو علي هم ځوانان په کار رااله، ډیر موږ راضي ډیر جن خوشاله چې موږ ځوانان په کار اخته او هم مځکي هم د سیلاب د وړلو سره محفوظ شوی، هم کانال د سیلاب د وړلو سره محفوظ.
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتو پراختیايي ادارې، د ملګرو ملتو د اوبو او کرهنې مؤسسې یا فاو، یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2025 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چیکډمونه هم ودان کړي دي. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چیک ډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي هلته، په دو ځای کې باید بندونه جوړ شي. چیک ډمونه چې هر څو ګټې لري، له یوې خوانه محافظت د سیلاب کې، له بلې خوانه د اوبه د ځمکې سطح ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
د ښاغلي بهیر په وینا د ولسي خلکو لپاره دا ګرانه ده چې بندونه جوړ کړي، خو دوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولی شي چې ونې کیشتي چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخه نیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کیدي، هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شتپارو لپاره اکسیجن تولیدوي، سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه یې داله چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بیخونه چې دي، دغه د سیلاب پول زیاتره شه، هغه صوتی که دی پکری دا غیروژن بریار چورتو یا انتقال دی خاور لوزانه بلزاته که چیرته ونه دی ونه بیخنه هغه ټول هغه کنټرولای.
د ملګری ملتو د یوشمیر راپورونو لمخي لتیرو لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د سیلونو د تلفاتو شمیر زیات شوی او سربیره پر دې چې ورشتونه په ژمي کې زیات وي، تلفاتې په اوړي کې زیاتې شي.
د خوست د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې د وزیر محمد اکبر خان لومړی درجه یو ورځنی ولایتي سیالۍ پیل شوی. په یادو سیالیو کې ټولې 12 لوبډلې برخې لري، شپږ د خوست په لوبغالي او شپږ د ننګرهار په لوبغالي کې لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ استازي د یادو لوبو هدف د کرکټ پراختیا او ځوانو استعدادونو د مخته تګ لپاره د زمینو برابرول یادوي. جزئیات د نجیب الله الوخیل په ریپورټ کې.
د خوست د رحمت ولی مسرور د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د وزیر محمد اکبر خان په نوم د شپږو لومړۍ درجه لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. یادې یویشت ورځنۍ سیالۍ چې له خوست سره په یو وخت په ننګرهار کې هم پیل شوې، د جنوري په 26 به یې پایلوبه د جلال آباد د نجیب الله ترکی په لوبغالي کې ترسره شي. په دې اړه د کورنۍ کرکټ استازي زاهدالله زدران مشال رادیو ته وویل
دا د لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ دي، په دې کې د ډومیسټیک لیست اے او کورنۍ کرکټ د ګریټونو چې کوم لوبغاړي سلیکټ شوي دي هغه پکې دي. هدف یې دا دی چې د کرکټ پراختیا الکان مکه تریډې ته لاړ شي، ورنه دې نه مخکې بیا نور میچونه هم راځي د ډومیسټیک چې هغې نه تریډې نه بعد بیا شپږیزه ده، مطلب پس کلاس میچونه دی، هغې ته الکان سره سلیکټ کیږي.
د کورنۍ کرکټ د دې یو ورځنیو سیالیو لوبغاړي د کرکټ په راتلونکو پړاوونو او سترو لوبو کې د لوبېدو او د خپلو استعدادونو د ښودلو لپاره دا ډول فرصتونه ګټور بولي او د دوام غوښتنه یې کوي. یو تن لوبغاړي احمد رشاد ستانګزی ویل
واقعتا دا ډېر مهمه لوبې دي لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده د لوبونه به موږ ځو مخته ځو ټریډ ته به ځو د ریډ بال کرکټ به هم کوو او لسټې چې وایډ بال کرکټ دا به هم کوو او د نو وروسته 19 پروسس د دغه لپاره یو خلاره ده د درې وړو فرمټو لپاره
خوستی لوبغاړي د کرکټ د پخوانیو او تجربه لرونکو لوبغاړو پښتون کې دا ډول یو ورځنی لوبې په دې هم خې بولی چې دوی په کې له تجربه لرونکو لوبغاړو نوي مهارتونه زده کوي او له هغوی سره په لوبو کې پر ځان باور ډیریږي یو بل لوبغاړي حبیب الله ثنیوال وویل
واقعیت ته موږ سره سینئر لوبغاړي خلیل احمد رقم پلیئر سره د افغانستان نېشنل کرکټ کې دی نو نصیر احمد د نوی دوبۍ د ټول خپل پلیئران سره دی نو ډېر خوښیم دومره سینئر پلیئران سره لوبېږم
یاد دیوی خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د ښار او اطرافو ډیری ځوانان او تنکي زلمیانې کرکټ سره مینه لري او د سیالیو پای لوبې ته زرګونه خلک راغونډیږي خوست چې معتدله هوا لري په کې د کال په هر موسم کې د کرکټ په ګډون هر ډول سپورتي لوبې ترسره کیدلی شي
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio